غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پیو استودیو مو زه صفی الله ستانکزی دی خبري ټولګي ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو څخه به هم خبر شئ چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی او په امریکا کې د مړو شمیر نږدې 2 لکو ته پورته شوی دی. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وایي.
ولسمشر غنی وی اوربند افغانستان لپاره لومړی توپ دی. په کندهار کې د طالبانو د سری قطعې د یو مرستیال په ګډون 8 وسلوال وژل سوي دي. ایران له امریکا سره د بندیانو تبادلې ته چمتووالی وشود. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه وینا کې وکړه چې په پام کې د سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 اویاویمه غونډه کې واورول سي.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
د ملګرو ملتونو 15 اویاویمه غونډه د کرونا وبا له کبله تر ډیره مجازي بڼه لري. د نړۍ رهبران ورته خپلې سبتي ویناوې لیږي یا هم په آنلاین بڼه ورته وینا کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 15 اویاویمې کلیزې په مناسبت پرون مراسم جوړ سوي وو چې د شاوخوا 170 هیوادونو رهبرانو ورته سبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي وو. د عمومي غونډې مباحثې نن پیلېږي. د کندهار امنیتي چارواکي وی په تخته پل ولسوالۍ کې د سری قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوال طالبان غوښتل تیره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول.
د پولیس ته خاص خدي پر شاتم بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوي کې یو د سری قطعې معاون بشرمل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل خبر کې د بدخشان د دریو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلول نشته کې ووژل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان وایي لومړی وسلول طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې وروسته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه یې ثناءالله روحاني وویل.
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوي عطاالله چې په ابراهیم مشهور و وژل شوی دی.
د دغو پیښو په اړه وسلولو طالبانو تبصره نه ده کړې. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مرکز ته په آنلاین وینا کې وویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. ښاغلی ظریف دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تهران د ایرانی الاصل امریکایي وګړي باقر نمازي او د هغه د زوی سیامک نمازي خوشي کولو ته چمتو دی کنه، وویل چې د دې لپاره یوازنۍ لاره چې قضا د امریکایانو خوشي کولو ته قانع کړي له هغو ایرانی وګړو سره چې د ده پوینه امریکا په ناحق نیولې د هغوی تبادله ده. ظریف زیاته کړه چې تبادله باید یو د یو په وړاندې نه بلکې عمومي وي. واشنگتن له ډیر مدیر رئیس د باقر او سیامک نمازي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی له 2014 او 2015 میلادي کالونو رئیس بندیان دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونۍ غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسېدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړه او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګازو د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وسی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له پرونۍ غونډې وروسته رسنیو ته وویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده نسته خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نسوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووینونس ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر 200,000 ته نږدې سو. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمېرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 6,850,000 ته نږدې سوی. دا په اصل کې ده چې د مړینو شمېر په کې 199,915 ته رسېدلی دی. تفصیل په همدې خپرونه کې. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي چې په لسګونو نهنګان چې په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه سوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو عمق پکې کم دی مخه کړې ده. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. دغه نهنګان چې په پیلوټ مشهور دي د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوالی 1 متر او وزن یې 3 ټنو ته رسیږي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو پایل رسیدو ته په هیله مند دی او له طالبانو غواړي چې ناامنو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دی اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي.
په امریکا کې د کرونا ویروس د تازه پیښو په اړه هم تاسو ته راپور درکوو. دا چې هلته د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر 200,000 ته رسیدلی دی. په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولي او له هغې خوا هم پاکستان پرې توغندي اوروي.
پاکستان نه توغونه روان دي او مرمۍ وړم روان دي غټم روان دي. په دې وجه مالی او ځاني توان نه خلک موندلې دي او په دا وجه په غسره کې څه اوسېږي او څه په جالبات کې اوسېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړي. بیا هم ښه راغلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر په طالبانو هم غږ وکړ چې ناامنو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دې اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلي غنی دا خبرې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل استودیو راسره غږیږي.
مننه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دا مهال افغانستان کې بیلابیل تاوتریخوالی روان دی او د دغه تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو لپاره باید طالبان اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي. غواړم د عمومي اسمبلې پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ دا مهال په قطر کې په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای سي د دواړو لوریو ترمنځ د طرزالعمل د جوړولو په برخه کې کوم د نظرونو اختلافات سته د هغه حل کړي. ستانکزی صاحب تمه ده چې نن هم په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی هیله مندي هم هم څرګندې کړې دي چې په خپل بحثونو کې به د دغه مسایلو یا د دغه ستونزو د دغه بلابل نظرونو یا د نظرونو د اختلافاتو حل ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډلې غړیو د لورو د مشترک ټکو د موندلو په برخه کې به ډیر زر یوې نتیجې ته ورسیږي. بلخو د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ دغه ناستې البته وروستۍ چې څلورمه ناسته وه هغه د تیرې یک شنبې په ماښام سوې وه. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا هم خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوې نن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي. البته دا غونډه ټاکل سوې چې د امریکا په وخت د سهار په 10 بجو وسي چې تر اوسه نور جزئیات نه دي راوتلي او یا هم تر اوسه دا ناسته نه ده سوې چې نور جزئیات له خلکو سره شریک کړو.
ډیره مننه فیروزه عزیزي. و د کابل سټوډیو له موږ سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي څرګندونو او د سولې د روانو خبرو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې ده. د هغه خبرې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې سبا خپرېږي، البته آنلاین کانفرنس دی. خو ارګ ماڼۍ د ولسمشر غنی غږیز پیغام غږیز او تصویري پیغام مخکې له مخکې د ارګ په ټولنیزو رسنیو باندې خپور کړی چې موږ یې تاسو ته جزئیات درواورول. په همدې مورد باندې به د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې وکړو او د هغه تحلیل به واخلو په دغو مسایلو باندې. اعظمي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن او پرون او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر پرون د بشري اوربند ټینګېدو په اړه غوښتنې کړې دي. شرایطو ته په پام داسې یو اوربند څومره ممکن دی؟
ډېر مننه سانګري صاحب، تاسو سلامونه او تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې یو شی چې ډېر اشد ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. او په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي، نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي، نو په دې تمه دي. تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی او قرار هم دا ده چې یو اوربند وسي. توقع هم دا رسېږي چونکې که تاسو وګورئ خشونت تر بل هر وخت مخ په زیاتېدو دی متاسفانه، او دا په داسې وخت کې چې طالبان او افغان دولت سره خبرې هم کوي، نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي، په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند د مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدلو سره باید که اوربند نه کېږي یو اورکم شي چې هغه د دوی د تفاهمنامې پر اساس هم دی، مګر دا هم نه دي شوي. طالبان بیا دا فکر کوي، ما دا په بار بار ویل دي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصېږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام به په هغه صورت کې مفت راسپارل کېږي بیا موږ
اخو دی طالبانو دریز دی. زه غواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي؟
په دې کې شک نشته چې د ټوله د اوربند غوښتنې دي، مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې وګمره فشار نه راولي او یا هم نسی راوستلای چې کوم لازم دی. یعنی کتا چې په نړیواله ټولنه کې وګورئ طالبان تر ټولو چې زیات چاته غوږ دی هغه امریکا ته غوږ دی. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي، طالبان ډېر ساړه کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتې شي چې هغې کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانېږي فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې په طالبانو باندې به نهایت زیات نفوذ لري او هغه د فکر نه کوم چې ډېر د پاسانی د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې طالبانو ادا کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اور باندې، مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل. نو دلته په نړیوالو ټولنو کې دغه څو هیوادونه چې ما ذکر وکړي دوی ډېر مهم رول لري او د دوی موقفونه متفاوت دي.
مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بیخي راکم شوي دي، وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري، دا خبرې څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی، امنیتی وضعیت حالت دی حتی رسیدلی دی چې یو یو دښمن نه معلومیږي، که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی، دا هغه شیوا او رنگونه نه دي معلوم. یو دوم دا دی چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډېر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټوله پړه پر دوی باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه ډلې نشي کولی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملې نه کوي، که دوی په باندې باور وسي چې موږ عملې نه کوو، عملې مو کم کړي دي، نو دا څوک عملې کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
مننه کوم ښاغلی حکمت الله اعظمي. بله، ډیره مننه کوم حکمت الله اعظمي، او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال له دوی سره خبرې وکړې. د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د خبرو په اړه تحلیل وکړو، دا چې طالبانو ویلي بریدونه کم کړي دي، څومره دا رښتیا ده؟ په دې اړه باندې خپل نظر شریک
کړه. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لومړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. په یادناسه کې د ملي شورا یو شمېر غړي، د خصوصي سکتور د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو متشبثینو ګډون کړی. په یاد نندارتون کې د افغاني او ایراني محصولاتو 100 غرفې جوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي هیله مندي خي چې دغه نندارتون افغاني او ایراني محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ ایران سره د افغانستان کلنۍ راکړه ورکړه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. د 1999 مالي کال د وګي میاشتې له 14 مینه تر 18 مینې چې پورې 8.3 میلیارد افغاني ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې 593 میلیونه له مستوفیتونو، 1.26 میلیارد له مالیاتي عوایدو، 1.378 میلیارد له غیر مالیاتي عوایدو، او 4.215 میلیارد له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل چې د روان کال د وږې میاشتې د لومړیو دو اونیو په پرتله 2.568 میلیارد افغانۍ لوړوالی ښیي. د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.46 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.73 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګی است په دولت شپګنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځ باندې خبرونه کوو هم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په آنلاین توګه د نړۍ هر ځای کې چاسته اوریدلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 200,000 ته نږدې شوی دی. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي د کرونا بده څپه تیره شوې. بل لور ته د اروپا په یو شمیر سیمو کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په اوسط حساب هر ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمیره د اپریل په نیمایي کې په څلور ساعتونو کې تر 2800 لوړ وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 200,000 پورې امریکایانو ووژني. اوس د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسېد. ولسمشر ترامپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډیرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبور شوي دي چې بیرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچل وړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووید 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسه کې د روانې اونۍ په پیل کې د چلر ورساتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 10,000 واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کرونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر نږدې 1,500 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې څلورمه برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
امروز حقوق هستیمون رو تثبیت.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیارغونې په چارو کې لپاره غرزولي او اخوا د پاکستان لخوا هم توغندي پر غرزيږي. د دانګام ولسوالۍ دانګام شاوخوا 15,000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتلې خدمات په نشته حساب دي. د کونړ چارواکي بیا ستون زمانی خوایي په دانګام کې جګړو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادی او بیارغونې چارو ته نه دی پریږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له کونړ راپور را لګلې.
ډیورن کرخي سره جوخته پرته دانګا ولسوالي هغه ولسوالي چې ډیر زله پر د پاکستان له خاوري د توغندیزو او توپچی بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د دغه ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیا رغونی چارو کې لپامه غرزولې دي. قومي مشر حاجی نور کریم خان:
د پاکستان توپونه روان دي او مرمۍ وړم روان دي، غټم روان دي. په دې وجه مالی او ځاني توان نه خلک مندل دي او په دغه وجه په غسره کې اوسیږي او په جلالآباد کې اوسیږي. زمونږ د دانګام سرک تخریب شوی دی او تګ را تګ نه ډیر مشکلات دی. مونږ ته زمونږ ماشومان سبقونه وایي په شناس مندلاندې په سرو غرو باندې چې باران شي هم ته تکلیف وي او که غرمه ډېر هم سبق سم نه شو ویلی. حکومت نه غواړي چې زمونږ د مشکلاتو څخه وروکړي او مونږ د دې مشکلاتو نه خدای خلاص کړي.
د دانګام اوسیدونکي وایي دوی خپلې ستونزې په وار وار له حکومتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي، خو د هواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. حاجي منظمین خان:
دانګام کې صحیح کلینیکونه نشته. یو کلینیک د زوړ برول بسمه کې جوړ شوی دی، هغه هم د دانګام د لپاره بسنه نه کوي. بل د دانګام د ولسوالۍ مرکزی کلینیک چې دی، دا هم د دانګام د ټولو ولسوالۍ د لپاره بسنه نه کوي. چې په نورو ساحو کې کلینیکونه جوړ شي، موږ په بینشی کې یو ټوله لرو چې هغه ته دعوت لري، اکمالات کیږي، زمینی اکمالات نه کیږي. د بینشی لاره بنده ده، هلته دشمن وجود لري، باید هلته حکومت پوستی جوړی کی.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوی دانګام شاوخوا 16000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتله یې خدمتونه په نشت حساب دي. د نوموړي په خبره چې تلی د خپل ولسونو ستونزې ولایتي مسولینو سره شریکی کړي دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دانګام کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادۍ او بیا رغونې چارو ته نه دي پرېښي، خو په خبره چې په روان کال کې هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو یو څه ستونزې هوارې شي.
پاکستانی مرمۍ راتللی دی، دې په خاطر چې دا خلک مهاجر کی کډای کی طبیعي ده چې په داسې حالاتو کې ولسونه خلک متضرر کیږي. مختلفو برخو کې معارف و صحت و لارې اشتغال ځایي عرفوي زده کړې په ټولو بخشونو کې مو قسمن توجه کړې ده. دې کال کې به هڅه وکړو چې دوی ته ډېره توجه وکړو.
دانګام د کونړ مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن په کرخه پرته ولسوالی ده چې د کوزی پښتونخوا د دیر او باجوړ سیمو سره 2.5 کیلومتره پوله لري. د ډیورن کرخې په اوږدو کې پخوا درې وړې او یوه د موټرو لاره موجوده وه چې د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې کړې وې، خو له تیرو اتو کالو دغه ټولې لارې د خلکو په مخ وتړل شوې او اغسن سیم پرې لګول شوی چې ورسره د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا او له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس د افغانستان له بیلابیلو سیمو موږ ته خلکو غږونه راستولی دي او تاسو ته به هم خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د شتاک د دې یو سړک ده، لنډ څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته پورې وته یو دغه لار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بل یې سیلاج نه کیږي، دومره ده تنګای خراب کړی ده. دغه باندې لزره کور شاوخوا 15000 کور تاګور اتک دغه خلک سره د کومک کی مشیشي حکومت کار څوک دغه کومک یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستی راغلي ده د خوارو غریب ته ورکي دغه سړک ته پی جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکي غریبانو ته ورکي هغه سړک بم جوړ شي. دغه ما پیغام ده د زاخیل او تنګای د سنگنې مشتی نه دال او تر هغه زیاده لیدل تا دې زخیل او تنگای خراب کړای د نورم په مخه خه
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالی چې د ډیر وڅکړي زپړې د خدای دې چې چیز مو دغه پیشنهاد نور مقامات ته ورسوي چې دې خدا چې دې چې څنګه به باندې په څه څنګه کیږي. نو موږ دا فایش لري چې دا یو بندې د پرهات په نامه چې دغه بند وټړ شي، دغه د نوزاد ولسوالی به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړو څخه تمام
قدرت لایم کندهار ولایت د درې ملیواد سلورن کنډک څخه مزنګ برتول دي. مر وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمور ماشونه د اردو ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. نو ژوند میاش فرصت د بل میاش پر فنلسه مشلم باندې حواله کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوای چې سیستم دی سیستم جوړی زموږ ډیر مشکلاتونه لرو د یوې خوا جنگونه زیات دي بلې خوا مشکلاتونه ډیر دي افغانستان کې هرې ورځ بلې بیکاری ډیریږي او هر شی قیمت دی ګرانیږي زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویلو ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسي ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډیره مننه کوم سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ور سره به سیمسونه هم تاسو ته یو د افغان بي سیم اس ام اس ات سو اتلس لاري مختازینو او ریدونکو سیمسونه را لګلی دي تازه ګل هم در د هلمند لمرجی لیکلی افغان حکومت او طالبان به چې یو جامع اوربند باندې موافقه ته سره ضرورتي او رور وژنه بند کړی تازه خان سمسور لنګرار لیکلی د قطر غونډي ګډونوال او څخواړو چې لمړی په اوربند پریکړه وکړي الماس کنداري لیکلی حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي او سولې ته پام ډیر کړي ذاکر شیخ